بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډه ګډه سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د شروع یا چرشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1434 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 14 او د 2020 میلادي کال د نومبر 10 نټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم درته وړاندې کیږي. له دې وروسته بیا د ایران پر ضد د امریکا د خارجه وزیر تور لګول تر عنوان نه دی سیاسي تبصره اوریدلی شي. له سیاسي تبصرې وروسته هم بیا له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي، چې بیا هم لویدیزه آسیا په تیرې اونۍ کې پروګرام اوریدلی شي، او بیا په پای کې هم د امریکا بایولوژیکی ګواښونو ترنوال پروګرام وروستۍ برخه درته وړاندې کیږي، چې په همدې سره زمونږ دا خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی. عزیزانو، یوه لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سم پام کړی دی محال خبر نو تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ایران د افغان ځوانانو لپاره د تعلیمي پروګرامونو د پرانستلو لپاره چمتووالی اعلان کړ. طالبان وایي چې خلیلی او محقق مبخلی دی افغانستان ته راتللی شي، او امریکا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته شنا اشاره څرګنده کړې ده. اوسم بشپړ خبرونه. ایران د افغان ځوانانو لپاره د تعلیمي پروګرامونو د پرانستلو لپاره چمتووالی اعلان کړ. د هرات کې د ایران کونسلر خاغلی محمد صدیقی فر په دغه ولایت کې د طالبانو د کلتور او اطلاعاتو ادارې له سرپرست سره په کتنه کې د خبرې په کولو سره چې ایران او افغانستان د کلتوري، دینی او اجتماعي زمینو په شمول په بیلابیلو زمینو کې ډیر مشترکات لري اعلان وکړ، چې ایران چمتو دی د افغانستان له خلکو او موقته حکومت سره د کلتوري مسایلو په شمول په مختلفو برخو کې ملګرتیا وکړي. ښاغلی مولوی نعیم الحق حقانی هم په دغه کتنه کې د خبرې په کولو سره چې افغانستان او ایران ګډ کلتور او ژبه لري جوته کړه. د افغانستان موقته حکومت له اسلامي ایران سره د دوستانه اړیکو غوښتون کړي. طالبان وایي چې خلیلی او محقق مبخلی دی افغانستان ته راتللی شي. طالبان وایي چې د هزار اقوام سیاسي څیرې کریم خلیلی، محمد محقق او صادق مدیر یې بخلی او هغوی هیواد ته د ژوند کولو لپاره راتللی شي. د دوی په یوه اعلامیه کې راغلی چې سیاسي مرستیالی مولوی عبدالکبیر د هزاره قوم په استازیتوب سید صوفی ګردیزی، شیخ کریمی بامیانی او سنگر دوست وردک سره لیدلی، او هغوی په دې لیدنه کې د طالبانو له امارت سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د طالبانو سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د هزاره قوم شخصیتونه لکه خلیلی، محقق او صادق مدبیر د هیواد وګړي وبلل او په افغانستان کې اوسېدلې د مسلم حق یاد کړ. هغوی په عامه بخنه کې داخل وبلل او د امارت له لوري دوی ته اطمینان ورکړ چې هغوی ته به هیڅ خطر نه متوجه کیږي. دغه هزاره مشرانو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د دې ډلې کسانو څخه حاجي محقق د استاد سیاف عطا محمد نور او یو شمېر نورو سیاستوالانو په ملتیا طالبانو پر ضد ملي مقاومت علي شورا د جوړېدو اعلان کړی و. طالبان د بېساري فقر په اړه بې پروګرامه او بې تفاوته دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن پخوانی مشر شاهزاد اکبر په افغانستان کې د بېساري فقر د شدت په وړاندې طالب چارواکي په بې تفاوتۍ او بې پروګرامې تورن کړي دي. نوموړي ویلي چې دغه فقر له میلیونو افغان ښځو ماشومانو او نارینهو څخه د شرافتمندانه ژوند امکان اخیستی دی. میرمن شهرزاد اکبر زیاتوي چې دوی د دغه وضعیت د مقابلې لپاره نړیوالو مرستو ته لابي کوي، خو ستونزه دا ده چې طالبان د بشري ناورین د مقابلې لپاره کوم پروګرام او نړیوالو سره د تعامل چمتووالی نه لري. د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن پخوانی مشر ویلي چې په دې تعامل کې باید طالبان وښيي چې د ښځو لګکیو ماشومانو د حقوقو د شکنجې د ختمولو، بیان ازادي او نورو نړیوالو ارزښتونو د عملي کولو لپاره څومره نرمښت څرګندوي. دا څرګندونه په داسې حال کې چې د طالبانو وند ذبیح الله مجاهد په یوه تازه مرکه کې د بېوزلۍ وضعیت د حل وړ ګڼلې او لا مشخصو او قانع کوونکو جزئیاتو پرته ویلي چې طالبان به د په اړه پروګرام لري او کوم خاص تشویش او اندېښنه نشته ده. امریکا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته شنه اشاره ورکړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وای چې واشنگټن په افغانستان کې د داعش د بریدونو له درکه د اندېښنې په خاطر د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه سلا مشورې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپورټ له مخې ویسټ دا خبره له بروکسل څخه د ټلیفون له لارې خبریالانو ته کړې ده. د په بروکسل کې د ناټو غړو ته د امریکا او طالبانو د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د رویټرز د راپورټ له مخې ویسټ ویل چې د ناټو له غړو سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د لارې د نقشې په اړه هم مشورې وکړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې طالبانو د بشري مرستو کابل ته د ډیپلوماټیکي ټولنې د بیرته ستنېدو او د بندیزونو د لیرې کېدو په وړاندې په خورا څرګند ډول خپله لیوالتیا ښکاره کړې ده چې له نړیوالې ټولنې سره خپلې اړیکې عادي کړي. د په یوه حال کې ویل چې د امریکا په یوازې توګه یو کار هم نشي کولی. ورسره دې چې ټام ویسټ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاکر شوی دی، د لومړنې سرګندونی چې له رسندوی سره کوي. ویسټ 13 میاشت د زلمی خلیل زاد پر ځای د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وګمارل شو. د وویل چې د امریکا له طالبانو سره په دوحه کې بل پړاو خبرو ته تیاری نیسي، خو یې نه ویل چې د دواړو خواوو بل پړاو خبرې به کله وي. دا په داسې حال کې چې ډېر شنه دی وایي چې امریکا داعش ډله جوړه کړې ده او په ډېرو ځایونو کې خپل سپیرو موخو ته د رسیدو لپاره له دغې ډلې ناوړه استفاده کوي. د افغانستان زابل ولایت کې د عبوري پل د 3.8 میلیونه افغانیو په ارزښت د بیا رغونې چارې پیل شوې. زمون خبريال وایي چې د افغانستان د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د سرخسنګ په سیمه کې د ارغنداب په سیند د بوري پول د 3.8 میلیونه افغانیو په ارزښت د بیا رغونې او ترمیم چارې پیل شوې دي. ګرانو په دې اړه نور تفصیل زمون د خبريال نعمت الله افغان په دغه راپورټ کې.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د سرخسنګ په سیمه کې د ارغنداب پر سیند د اوبري پل د 3.8 میلیون افغانیو په ارزښت د بیا رغونې او ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو له لوري د خبر پاڼې په خپرولو سره راغلي چې د ارغنداب ولسوالۍ د سرخسنګ په سیمه کې د ارغنداب پر سیند تیریدونکی پل چې د ارغنداب په ګډون څلور ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي، نن یې رسمن د پټۍ په غوڅولو سره د بیا رغونې چاری پیل شوی. د زابل د فوایدامي سرپرست رئیس حاجی سفر محمد قاسم وای چې د دې پل ځینې برخې د سختو سیلابونو د راتلو له امله ویجاړې شوې وی چې د سیمې د اوسیدونکو په بار بار غوښتنه او د یاد پل بنیادي اړتیا ته په کتو یې دې پروژې ته لومړیتوب ورکړ او د بیا رغونې چارې یې پیل کړې. نوموړی وایي د پروژې له تکمیل وروسته به یاد لاره د ژمي په اورښتونو کې د تګ راتګ پر مخ پرانیستې وي. ویل کېږي چې په دې پروژه کې د سیمې 60 تنو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او د سیمې اوسیدونکي د طالب مشرانو د بیا رغونې له چټکو کارونو څخه خوښ دي. دوی وایي د دې پل په رغولو سره به د سیمې خلک د ګڼو ستونزو له خطر څخه وژغورل شي، تر څنګ له طالبانو غواړي چې د ارغنداب ولسوالۍ ته خپله پاملرنه نور هم زیاته کړي، تر څو ولس د حکومت له خدماتو څخه برخمن شي او په ژوند کې هوساینه راشي. تر دې 3 ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت مرکز خرنی او د ارګون ترمنځ د سراوزي ولسوالۍ اړوند د پړاو سیمې د مهم پله د رغونې چارې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکوو. روسی سفیر ویلی چې پویدو چې پوز د اشرف غنی دفاع نه کوي او طالبان په سولیز ډول کابل نیسي. په کابل کې د روسی سفیر دیمیتری ژیرنوف په یوه تازه مرکه کې ویلي چې دوی د افغان پوز لخوا د اشرف غنی د حکومت د نه دفاع وړاندوینه وار د مخه کړې وه. روسی سفیر یوه ټلویزیون ته ویلي چې دوی پر دې هم پوهېدل چې طالبان به په سولیز ډول کابل نیسي. روسی سفیر د خپلو دغو ادعا کړو اطلاعاتو په اړه نور جزئیات ندی ورکړي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ناڅاپي پاشلتیا او له جمهوري نظام څخه په ورستي ورځو کې د نه دفاع ډیر شنونکو افغانانو ته د پوښتنې وړ موضوع ده. مخکنی افغان چارواکي او سیاستوالان ټول په دې برخه کې یو بل تورنۍ، خو خلکو ته په دې اړه تر اوسه قناعت نه دی ورکړل شوی. امریکایي چارواکو هم ویلي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د داسې پاشلتیا وړاندوینه نه وکړي. او رسته خبر ده چې د یمن پوز د امریکا یو بل جاسوسي الوتکه هم نسکوره کړې ده. فارس خبری اژانس راپورټ کړی د یمن د پوز ویندی جنرال یحیی سری په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې دغه هیواد د پوز فنیدلې د یمن د مارب ولایت په الجوبا سیمه کې د امریکا یو جوړه شوې بې پلټه جاسوسي ډرون الوتکه په ششت کې راوسته او دغه الوتکه نسکوره کړه. دا د دې مهال خبرونه په پاملرنې مې دنیا مننه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسي تبصره.
د ایران پر ضد د امریکا د خارجه وزیر تور لګول د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا خارجه وزیر په واشنگټن کې خپل مصري همسنګ سره په کتنه کې د ایران پر ضد دغه هیواد غلیمانه دریځونه تکرار کړل. انټونی بلینکن له هیڅ ډول سند او مدرک وړاندې کولو پرته ادعا وکړه د بالستیک توغندیو پروګرام له ترهګرې د ملاتړ په شمول د ایران د بې ثباته کوونکي فعالیتونه او د امریکایي خارجو په شمول د بهرنیو خارجو خپل سره نیولو اقدام په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د ایران پر ضد د امریکایي چارواکو بیا اساسه تورونه په 1455 هجری لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب لا پیړه تل موجود دي، خو په 2015 کال کې لا 15 جمعي ویډل سره د ایران له اټمی موافقې ورسته د امریکا حکومت هڅه وکړه دغه موافقې سره د غیر اټمی موضوعګانو په تړلو سره په سیمه کې د ایران د قدرت د زیاتیدا او پوځي پرمختګونو خنشي. په حقیقت کې لای ټمی موافقه د امریکا د وټلو یو اصلي پلمه او دلیل هم دغه موضوع د ترامپ حکومت مودایو ایټمی موافقه کې د ایران توغندۍ پروګرامونه نه دي شامل شوي او د ایران د سیمایزو فعالیتونو مخه نه ده نیولې. د امریکا حکومت په دغه پلمه د 2013 میلادي کال کې په یو اړخیزه توګه له دغه موافقه ووتله. د بایدن په مشرۍ په امریکا کې د نوي حکومت پراتلو سره هغه ادعا وکړه ایټمی موافقه ته د ورستنیدا وختون کې دی. تر اوسه دغه موافقه ته د امریکا د ورستنیدا او د بایکاټونو د لغوه کولو په هدف په ویانا کې د خبرو اترو شپږ پړاونه تر سره شوی چې د دبونو د دوام او امریکا له لوري د بایکار سیاست په کارولو سره نتیجې ته ندی رسیدلی. هغه یو اختلافي مورد چې په ویانا کې د خبرو اترو نتیجې ته د نه رسیدا سبب شوی دی، لایټمی موافقه او برجام موضوع سره د توغندی دفاعي پرمختګونو او د ایران د سیمه ایزو فعالیتونو په شان د مسالو د تړل لپاره د امریکا هلې ځلې دي چې په حقیقت کې یوې نوې موافقه ته د اسلامي ایران مجبورول بل کېږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود روان کال په زمري میاش کې د امریکا دغه هدف پاړه جوته کړه. امریکایان په ژبه او ژمنو کې وایي چې بایکاټونه لیرې کوو، خو بایکاټونه یې لغوه نه کړل او نه لغوه کوي، او د دې په ترڅ کې شرط هم ټاکي او وایي چې په همدغه موافقه کې یوه جمله ورځې کړي چې بیا ورسته ځنو موضوعګانو پاړه خبرې وشي، کنی موافقه به ونه کړو. په ویانا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران پخوانی استازي او سفیر کاظم غریب آبادی هم په دې باره کې باوري امریکا او لویدیځوالو په ورستیو خبرو کې وښودله، او مغه راز د ایټمي موافقې توغندۍ او سیمه ایزو مسئلو په شان غیر اړوند موضوعګانو ته د ورتګ لپاره د پل په توګه استفاده کوي. په همدې ارتباط اسلامي ایران خارجه وزیر سیاسي مرستیال علي باقری قنی ټینګار کړی د اسلامي ایران دفاعي وس ملي فیصله ده او د ایران په ملي امنیت او ګټو پورې اړه لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځې یا چهار شنبه د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 14 او د 2021 میلادي کال د نومبر 19 نیټې سره سمون خوري. یو زر دو سوه اویا کاله پخوا د 1303 هجری قمری کال د ربیع ثانی په څلورمه نیټه د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام یو لمسی حضرت عبدالعظیم حسنی په مدینه منوره کې نړۍ ته سرګرانه کړی. حضرت عبدالعظیم یو پرهیزګار او پوه کس وو او د حضرت امام هادی علیه السلام یو باوري راوی بلل کېده. حضرت عبدالعظیم د حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت امام جواد علیه السلام او حضرت امام هادی علیه السلام په څیر لستر او ائمه په مستقیم ډول حدیث نقل کړی دی. حضرت عبدالعظیم د حضرت امام هادی علیه السلام د امامت په وخت د هغوی په وړاندې سره د خلکو د هدایتولو لپاره ایران ته کډه وکړه او تهران ته نږدې پرې خار کې استوګنه شو. هغه د 250 هجری قمری کال په شوال میاشت کې شهید کړای شو. د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام سپیڅلی حرم په ری خار کې دی او د خلکو یو مهم زیارت ګڼل کیږي. نه سوا دیش کال پخوا د 1543 هجری قمری کال د ربیع ثانی په څلورمه نیټه بغداد دی لغات پیژنده فقی محدث او نحوی ابوبکر محمد انباری وزیږید. هغه له ځوانۍ د دینی علومو زده کولو ته مخه کړه او نحو او لغات علوم یې له خپل پلار زده کړل. ابن انباری د نورو علومو او پوهې له زده کولو وروسته تدریس ته مخه کړه او ډیر شاګردان یې وروزل. هغه یو پیاوړی او وتلی فقیه و. په تیره بیا په نحو کې هم یو تکړه استاد ګڼل کېده او ګرم او په زړه پورې کلام یې درلود. ابن انباری د ډیر ارزښتمن آثار له ځانه په یادګار پرې ایښی چې پکې منشور الفواید کتاب ته اشاره کولی شو. ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1538 کال مخکې د 1438 میلادي کال د نومبر په 10 نیټه د جرمني مذهبي اصلاح غوښتونکي مارټین لودر وزیږید. هغه په ځوانۍ کې پادری شو. لودر همداراز د خپلو پوهنتوني زده کړو په پای کې په فلسفه کې استادي ترلاسه کړه. د مسیحیت د دین په اړه د مارټین لودر نظریاتو د پاپ او د کلیسا د یو شمېر لوړ مقاماتو له نظر سره توپیر درلودله، او په همدې اساس یې په 1517 میلادي کال کې د کلیسا د ظلم او زیاتۍ په وړاندې پاڅون وکړ. هغه د پاپ د ښکاره امر پر خلاف انجیل په جرمن ژبه کې وژباړه، او بالاخره یې د کاتولیک کلیسا پر ضد د پروتستانو په نوم غورځنګ جوړ کړ. د لودر افکار په اروپا او په ځانګړي ډول په جرمني کې د سیاسي او مذهبي بدلونونو او جګړو سر چینه ګڼل کیږي. د پروتستانو مشر د ژوند په وروستیو کې ناروغ شو او په 1548 میلادي کال کې مړ شو. دو سوه دوه ویشت کاله وړاندې د 1499 میلادي کال د نومبر په 10 نیټه په فرانسې کې د برومیر په نوم مشهوره کودتا رامنځته شوه. برومیر د فرانسوي انقلاب په کال هنداره کې د دوهمې میاشتې نوم دی چې په میلادي کال هنداره کې د نومبر له میاشتې سره سمون لري. په دې ورځ ناپلون بوناپارت چې په شمالي افریقا او مصر کې په بریاو مشغول و، د ډایرک تویر د حکومت د ادارې شورا د یو غړي د پټ پلنې په ترڅ کې فرانسې ته ستون شو. هغه د نظامی ځواکونو پر مټ لومړی پارلمان او ورپسې اداري شورا لغوه کړه، او په رسمي توګه یې قدرت او د چارو واګې په خپل لاس کې واخیستې. ناپلون د کنسولا په نوم درې کسیزې غونډې په مشرۍ د لومړي کنسول په توګه خپل حکومت پیل کړ. هغه په 1402 میلادي کال کې د عمر تر پایه پورې لومړی کنسول او دوه کاله وروسته د کنسولا په ړنګولو سره امپراتور ونومول شو.
لویدیزه آسیا په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمنو اولیدونکو، د لویدیزه آسیا په نننۍ برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. سیهونیستی رژیم په داسې حال کې د نورو هیوادونو پر خلاف جنگ جګړې جاری ساتي، او د ایران په اسلامي جمهوریت باندې حمله ته د چمتوالي ادعا کوي چې له دننه څخه په مختلفو برخو کې له سختیانو سره مخامخ دی. دوستانو، د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو له ټولنیز اړخه د اسرایلو د رژیم مهم داخلي تاوانونه وڅېړل، او په دې نننۍ برخه کې د دغه رژیم د پوځي او امنیتي ځوانونو څېړنه کوو. په دې هیله چې دغه پروګرام تر پایه پورې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خواږه اوریدونکو، اسرائیلي رژیم په تیره بیا په دې وروستیو میاشتو کې له داسې پیښو سره مخامخ و چې د واسپنیز ګنبسې د زیات لګښت لرونکي سیسټم کارندوالۍ تر نیوکې لاندې راوستلی دی، او د دغه سیسټم کمزوری ثابته کړې ده. د 2018 میلادي کال په پرواره میاشت کې په هیپا خار کې په یو پیټرو کیمیکل کارخانه کې بم چودنا د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې د نیوکی فلسطین د مرکز په رام الله خار کې د اسرائیلو د توغندوی جوړونې په یو کارخانه کې چودنا د همدغه کال په پرواره میاشت کې د ډیمونا اټومي ریئکټر په خوا کې د سوری د هوازې توغندي لګیدل او همدا شان په وروستۍ 12 ورځنی جنگ کې د وسپانی د ګمبسې په نامه د پی سیستم څخه د فلسطین د مقاومت ځواک د راکټونو توغندۍ اوریدل په دغه پیښو کې شامل دي.
مختلف لویدیځو رسندویو په حیفا کې د پیټرو کیمیکل په کارخانه کې چاودنې او په الرماز کې د اسرائیلو د توغندۍ جوړونې په کارخانه کې چاودنې او همداشان د دیمونا په شاوخوا کې د سوریه د توغندۍ لګیدو ته غبرګون وښوده او هغه د اوسپنیز ګنبز د دافع هوا سیستم د کارندوالی او کمزورتیا یوه نښه وبلله. انډیپندنت ورځپاڼې د شخړې په دورشل کې سیمه نومي یو رپورت کې ولیکل د سوریې توغندۍ چې د اسرائیلو د اټومي سایټ په شاوخوا کې لګیدلې د اسرائیلو امنیتي کمزوري په ډاګه کړه. همداشان میډل ایسټ مانیټر خبری سایټ په یو رپورت کې د صهیونیستي رژیم اټومي تاسیساتو ته څیرمه توغندوي حمله ته اشاره کړې ده او هغه د دغه رژیم لپاره یو ژور ستراتیژیک پیغام بللی دی. میډل ایسټ مانیټور په دې اکلا ولیکل له دې ورتیر چې په نیواکي ټاټوبي کې د ډیمونا اټومي تاسیساتو ته نږدې سیمې باندې توغندوي حمله د کوم هیواد یا ډلې لخوا شوي وي د اسرائیلو د توغندوي دفاع په سیسټمونو باندې پراخې نیوکې راپارولې دي. دغه حمله همداشان تر ډیره د اسرائیلو هغه پوځي توانمنۍ چې له کلونو کلونو راهیسې ورباندې په کراتو ټینګار کړی و تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د اسرائیلو چارواکي باید ومني چې د هغوی په ظاهره پیاوړي سیستمونه د ایران، سوریه او د لبنان د حزب الله لخوا د توغندوي حملو سره د مقابلې په لړ کې پوره توانمني نه لري. دغه کمزورۍ ته په پام سره فلسطینیانو د اسرائیلو په اوسپنیز ګنبد پورې ملنډې وهلې دي او هغه یې د ورېښمو ګنبد نومولی دی.
خواګوردونکو خود اسرائیلو د پوځي کمزورتیا اوج په 12 ورځنی جنگ کې په ډاګه شو. دغه جنگ په مهمه میاشت کې د اسرائیلو د غازی ترنګ د مقاومتي ډلو ترمنځ وو، خو اسرائیل پس له 12 ورځو وروسته مجبور شو چې د منځګړو لوبغاړو په وړاندې سره اوربند ته غاړه کېدوي. سینټ فرانس مین په هغه شنن کې چې فارن پالیسی مجلې خبره کړه د فلسطین له مقاومت ډلو سره د اسرائیلو د وروستۍ 12 ورځنی جنگ په حق لولې کال د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د جنگ د دې پړاو توپیر د هغو راکټونو به مخینه توغیدل و چې حماس غورځنګ و توغول او هم له حماس سره د مقابلې لپاره په کوشش کې د اسرائیلو کمیدونکې کارندتوب و. حماس غورځنګ او ملتړې په دې باور دي چې دغه جنگ د حماس لپاره یوه بریا وه. حماس غورځنګ وتوانېده د اسرائیلو د ستراتیژیکو بیغ بنیانو د ویشتلو لپاره په هغوی راکټونه ووروي. ظاهرا د حماس هدف دا و چې د وسپنیزې ګنبسې سیسټم ټیسټ کړي یا یوران کړي. یوازې په یو څو دقیقو کې له 140 زیات راکټونه وتوغول شول او د تل ابیب، اشدود او اشکلون ښارونو اسمان پټ کړ. د کاناډا د براک پوهنتون اسیسټنټ پروفیسر مایکل آرمسترانګ هم پکانو ریسیشن نومی انگلیسی و رسپانی کی پیوی مکالی کی والی کال ده ها کس پا توگا چی ده اسرائیلو پا دی پایی سیستمی کار کرده ده پا سر کیم ده سی پیکر کوا چی ده پلسطین ده دیو رزی نخطی ها حالت تاورت دی چی پا 2014 میلادی کال که رمینستا شیوی وی. خود ده غازی دلو خپل را کیتی تکنالوژی و تکتیکونا پیوری کردی دی. ده حالت ده 2010 میلادی کال رایدون که ده چی اسرائیل د راکټونو په وړاندې ډیر کمزوري او د غزې خلاف د دریو اونۍ پوځي عملیات پیل کړل. د آرمسترانګ په لیکنه په روان کال کې تر ټولو ستر بدلون د زیات شمېر راکټونو توغول دي. د فلسطین په غازې کې ډېر ډلو د نښتو له پیلېدا وروسته په لومړیو څلورو ساعتونو کې 1400 راکټونه وتوغول او په اوسط ډول یې په ورځ کې 1400 توغندي توغولې دي. دا شمېرنې په 2012 میلادي کال کې په ورځ کې 346 راکټونو او په 2014 میلادي کال کې د 192 راکټونو د توغولو ریکارډ ماتوي. د دغو راکټونو په توغول کې دا کیل له هم زیاته غږملتیا لیدل کېدله. د پوځي چارو دغه شنان بیا لیکلي دي چې د مقاومتي ډلو د راکټونو دقت او ځیرتیا هم زیاته شوې ده. هغه وایي په نیوه کې ځمکو باندې توغول شویو کبو نیمایي راکټونو ښاري سیمې ګواښلې دي. دا شمېر د 2012 میلادي کال په پرتله د 2% او د 2014 میلادي کال په نسبت د 13% زیاتوالی ښودنه کوي. د فلسطین مقاومت ډلې پر دې سربیره اوس د لسترو او لا لروټنو توغندیو لاسته رسی لري. د تیرو نښتو په دوران کې زیاتره د نیوکي فلسطیني جنوبي ښارونه د توغندیو هدف وګرځېدل، خو دا ځل د نیوکي فلسطین په مرکز کې تل ابیب ښار هم په اسانۍ سره په نښه کیږي. په کلي توګه 12 ورځنی جنگ ثابته کړې ده چې د وسپنیزې ګنبسې سیستم ډېر کمزوری دی او د اسرائیلو ځینو قومندانانو هم دا خبره په ګوته کړې ده. له 200 ورځنۍ جنګ د 1400 په تیرېدا سره د سیونیست رژیم د پوځ د پهوا قومندان ګیلعاد بیران وویل د اسرائیلو اوسني توغندوي سیسټمونه د کمزورۍ ټکي لري او نشي کولای چې ټولو ګواښونو ته غبرګون وښیي او مختلفې سیمې کور کړي. دا په داسې حال کې دي چې په دې جنګ کې د اسرائیلو مقابل لوری د فلسطین مقاومت ډلې وي چې د پوځي قابلیت له نظره د لبنان حزب الله سره د پرتلې وړ نه دي. د ایران اسلامي جمهوریت خو لا پرېږده.
د اسرایلی رژیم یو بل پوځي کمزورتیا او تاوان د دغه رژیم په پوځیانو کې د نفسیاتي او اروایي زیان زیاتېدل دي. د صهیونیست رژیم د رسنیو تازه رپورټونه د هغو پوځیانو د شمیر د زیاتېدو ښودنه کوي چې د دغه رژیم د پوځ د نفسیاتي درملنې په غونډو کې ګډون کوي. صهیونیست پوځیان له جنګي ماموریتونو ویریږي او د دغه ماموریتونو د ځان لپاره خپس کې ګڼي. د دغه رژیم ځینې پوځیان له پوځي خدمت تښتي. د پوځي چارو څېړاندی آموس هارئیل په هارتس ورسپانی کې لیکلی دی د اسرایلو ځمکني ځواکونه تر اوسه له هغو ډیرو ستونزو کړکېچي چې لامل کیږي ځمکني جنگ د یو ویرونکي خو په توګه وګڼي او هر ځل هڅه کوي د مړینې له ویرې ترې ډډه وکړي. ما آریو ابریژه به ورسپانې هم په تیر 2000 میلادي کال کې بیا یو رپورت کې ولیکل چې د هغو اسرایلی پوځیانو شمیر چې د روحي او رواني ستونزو له امله یې په پوځ کې له خدمته ډډه کړې ده له هغه نه د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی او د دغو عسکرو شمیر 4500 ته رسیدلی او دا په داسې حال کې و چې له هغه نه په مخکې کال کې دغه شمیر 3500 ته اعلان شوی و. د غبرسپانی د ټیکټ په اشاره سره چې په هغو کې نیمایي پوځیان هریدی یهودیان دي چې په کلي توګه د اسرایلی رژیم په پوځ کې د خدمت مخالف دي. هغه په دې اړه لیکي په پوځ په خپلو ځواکونو کې د روحي او رواني ستونزو د بې مخیری زیاتوالي په وجوهاتو باندې له پوهېدو ناتوانه او عاجز دی. په اسرایلی پوځیانو کې د نفسیاتي تاوانونو د زیاتېدو یو ستره وجه د فلسطین له مقاومتي ډلو سره د دغه رژیم بیا بیا جنگونه او د اسرایلو د تاواني کولو لپاره د فلسطینی ډلو د وړتیاو زیاتېدل بلل شوی دی.
خوږو دوستانو، د هغو حالاتو ټولګه چې د اسرایلو پوځیانو لپاره رامنځته شوه لامل شوه چې په نیوکي ټاټوبو کې د پوځي توپ اعتبار سخت کموالی وکړي. په پوځ کې د شمېرېدا کمېدا ته د خلکو مینه کمه شوې ده، حتی خلک د اسکرې له خدمته هم تیخته کوي او د خپل پوځي خدمت تر سره کولو ته غاړه نه ږدي. البته له پوځي خدمت نه تیخته کوي کومه نوې ښکارنده نه ده، او د هغو کسانو اندازه چې په تیرو 40 کلونو کې پوځي خدمت نه دي تر سره کړي ورځ تر بلې زیاتیږي. دا اندازه په 1900 میلادي لسیزې کې 12% وه، خو په 2000 میلادي کال کې 23% ته لوړه شوې ده. د اسرائیلو بل یو پوځي ګواښ او کمزوري په اطلاعاتي او استخباراتي برخه کې کمزوري ده چې په دې وروستیو میاشتو کې لا په ډاګه شوې هم ده. په تېره جولای میاشت کې د بن ګوریان نړیوال هوایي ډګر په خوا کې اور لګیدنه، او همداشان په سپتمبر میاشت کې له الجلبو زندانه د شپږ فلسطیني قیدیانو تیښته د اسرائیلو د دغه کمزوری او توان اوج و. که څه هم د اسرائیلو رژیم وتوانېده چې شپږ تنه تښتېدلي فلسطیني بندیان بیرته ونیسي، خو په نیوکي ټاټوبو کې عام افکار له مخکې نه زیات دغه نتیجې ته رسېدلي دي چې اسرائیل له امنیتي استخباراتي نظره کمزوری دی. د نیوکي ټاټوبي عام افکار دې نتیجې ته رسېدلي دي چې فلسطینیان اسرائیلو ته د اطلاعاتي او امنیتي نظره په توان رسولو کې له مخکې ډیر کامیاب عمل کوي، او په دې خبرې باندې د اسرائیلو هیوم رسپانې هم اعتراف کړی دی.
زدمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو موږم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د امریکای بایولوژیکل ګواښونه.
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، په نړۍ کې د امریکای د بایولوژیکي ګواښونو ترنوال لاندې د پروګرام وروسته برخې سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ساسو په خدمت کې حاضر شوی او لمینه او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای پورې را سره ملو ملګری اوسئ.
قدرمنو دوستانو، امریکا له پخوا راهیسې په خپلو سیالانو د ګزار لپاره له بیولوژیکي عواملو استفاده کړې ده. د دغه هیواد ستر پروګرام په دوهم نړیوال جنگ او د جاپان په شان له نورو هیوادونو سره په سیالۍ کې پراخ شو. امریکا تل له بیولوژیکي عواملو د ګټې پورته کونې د انحصار کولو لپاره د پوځي هدفونو په لر کې هڅه کړې ده. دغه هیواد د کوریا، ویتنام او کیوبا په جنگ کې له بیولوژیکي تسلیحاتو استفاده کړې ده. لکه څرنګه چې په تیرو پروګرامونو کې وسپړل شوه، امریکا د خپلو پوځي بیولوژیکي فعالیتونو ستره برخه له دغه هیواده بهر ویستلې ده، او په پټو مرکزونو او له څارنې پرته د نړۍ په جلا جلا برخو کې ځای پر ځای کړي دي. واشنګټن په زلونو د نړیوال روغتیایي د مراجعو او شواک چاپیریال د مدافعانو له لوري د لاس جوړو ویروسونو په خپرولو تورن شوی دی.
د نړیوالو حقوقو د قواعدو او له هغه سره د اړوند اسنادو په بنیاد د سالم ژوند او ژواک چاپیریال حق د بشري حقوقو بنیادی حق دی. پا په دې بنیاد امریکا او هغه نور هیوادونه چې له دغه هیواد سره بیولوژیکي ملګرتیا کړې ده د بشري حقوقو خلاف ورزي کوونکي بلل کیږي او جنایت کوي. د نړیوالو حقوقو د قواعدو په بنیاد نړیوالې محکمې او ادارې مسؤلیت لري چې د امریکې د دغه ډول تخریبي بیولوژیکي فعالیتونو مخه ونیسي او دغه هیواد د بشر دوستانه او د بشر د نړیوالو حقوقو ته د درناوي او د بشري مصلحت د خیال ساتلو ته مجبور کړي.
د امریکا پوځي بیولوژیکي فعالیتونه چې زیاتره د بیولوژیکي دفاع مرکزونو په پوشش کې ترسره کیږي د سالم ژوند لپاره د بشر د حقوقو اصلي خلاف ورزي کوونکي ده چې په نړیوالو اسنادو کې ورته اشاره شوې ده، لکه د ملګرو ملتونو د منشور د 55 ماده په اساس حکومتونه له سلامتیا سره اړوند مشکلاتو د حل لپاره د اوارولو دودولو ته ژمن کړي دي. له دې نظره دولتونه نه یوازې د خپل شاریزو لپاره سالم ژوند برابر کړي، بلکې له هغو عواملو سره د دغه هدف خرابونکي دي چې مقابله وکړي. په دغه موضوع د نړیوال روغتیا سازمان په اساس لیک هم ټینګار شوی، همداراز د توکمیز توپیر د لیرې کولو نړیوال کنونشن هم دولتونه د ټولنې د سلامتیا اړتیا تامینولو ته ژمن کړي دي. دغه کنونشن د څلور مادې په اساس له سالم ژوند او عمومي روغتیا د استفادې حق د ټولو انسانانو لپاره برابر حق بولي. د جنوا څلور ګونه کنونشنونه چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو په حوزه کې فعالیت کوي، بیولوژیکي وسلو په شان له هر ډول وسلو استفاده چې منع دي، د ملکیانو او غیر ملکیانو ترمنځ توپیر نه کوي او چاپیریال ته هم تاوان رسوي.
د ملګرو ملتو د منشور له مخې ټول غړي د بشري حقوقو د خیال ساتلو ته ژمن دي او د بشري حقوقو د خیال ساتلو لپاره د بشر د ژوند د چاپیریال د تخریب په لړ کې د هر ډول خطرناک اقدام مخنیوي وشي. په دې ډول ویلی شو چې ملګری ملتونه په خپلو دندو د عمل لپاره، یعنی د نړیوال امنیت او سولې د ساتلو، همدارنګ د بشري حقوقو د ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د منشور د 9 مادې له مخې د سولې یا د سولې د خلاف ورزي په بڼه کې موضوع ته وردانګي، ویجاړونکي آثار له منځه وړي او سوله او امنیت ټینګوي. د پوځي بایولوژیکي فعالیتونو ترسره کول چې د بشریت او ژواک چاپیریال راتلونکي له خطرې سره مخامخوي، د نړیوالې سولې د ګواښ بیلګه ده. خود امنیت شورا سیاسی کرچار او د ویټو د حق لرل په پوزی او پټو بیولوژیکی فعالیتونو د دقیقې نړیوالې سارنې د بڼه غوره کولو خنډ شوی دی. هماغه ډول چې په تیرو برخو کې مو وویل، د نړۍ په ځینو برخو کې د امریکې د پټو ازمیښتونو فعالیتونه ښیي چې واشنگتن د بیولوژیکي وسلو د جوړولو لپاره د بیولوژیکي ازمیښتونو د جاج په حال کې دی. د نړیوالو حقوقو د قواعدو په بنیاد امریکا په دې اړه د نړیوالو قواعدو د خلاف ورزي په دلیل نړیوال مسؤلیتونه لري. همدارنګ دې ته په پام سره چې دغه اقدامات د نورو هیوادونو په خاوره کې ترسره کوي. منونکي حکومت د بشري حقوقو د اعلامیې د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري حقوقو د نړیوال میثاک او جنیوا کنوینشنونو او سیاسي او مدني حقوقو د نړیوال تړون له نظره منی دي. ټول ذکر شوي اسناد د ټولو هیوادونو لپاره له حقوقي نظره لازم الاجرا دي.
د نړیوالو حقوقو د قواعدو په اساس د بشریت د سلامتیا او ژواک چاپیریال لپاره هر ډول خطرناک او خرابونکي اقدام منع دی. د امریکا او ځینو نورو هیوادونو له پوځي بیولوژیکي فعالیتونو سره په مقابله کې د امنیت شورا ناکارندوالي ته په پام سره یو قضایي ارګان چې په دې حق له رول لوبولی شي د هیګ نړیواله محکمه ده. د امریکا د پوځي بیولوژیکي فعالیتونو په اړه د هیګ نړیواله محکمې د مداخله د لارو چارو په باب په ایران کې د عمومي نړیوالو حقوقو ډاکټر احمد کاظمی باوري دی د هیګ د نړیواله محکمې د اساس لیک په اساس محکمه یوازې په هغه بڼه کې لاسوهنه کولی شي چې په هغه هیواد کې جرم وشي چې د محکمې صلاحیت یې منلې وي، یا دا چې جرم د هغه هیواد د شاریز په وسیله وشي چې د محکمې غړي وي. که څه هم امریکا د نړیوالې محکمې یعنی هیګ محکمه غړی نه ده، خو ځینې هغه هیوادونه چې پکې د امریکا پوځي بیولوژیکي ازمایښتونه ځای پر ځای وي د کیفری نړیوالې محکمې غړي دي. له دې امله د کیفری نړیوالې محکمې په وسیله د موضوع د جاج امکان وجود لري. البته لکه څرنګه چې کوربه هیوادونه لکه امریکا سره ملګرتیا لري او د شکایت یا معلوماتو له وړاندې کولو ډډه کوي، په دې اړه لاره دا ده چې د کیفری نړیواله محکمه د اساس لیک په اساس په دې اړه تحقیقات ترسره کړي او د انسانیت پر ضد جنایت جرم ترسره کېده موضوع چې ورباندې غور کول د نړیوال کیفری محکمې په صلاحیت کې راځي جاج واخلي.
بایولوژیکی فعالیتونه په نړۍ کې د چاپیریال د امنیت خنډ دي. د امنیت د شورا ناکارندوالی ته په پام سره د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی باید د نړیوالو حقوقو په اساس د امنیت له ګډوډونکو عواملو سره لکه د امریکې د مخربو ازمیښت ځایونو منونکي حکومتونه او د امریکې د بایولوژیک مخربو تحقیقاتو عوامل پکې شامل دي چلند وکړي. د شپږمې مادې په بنیاد د حکومتونو د مسؤلیت مسوده ټولې هغه ادارې او مرکزونه چې د یو هیواد په وسیله بل هیواد ته ورکول کیږي د نړیوالو ژمنو د خلاف ورزی په بڼه کې د هغه هیواد لپاره د خلاف مسؤلیت رامنځته کوي. په دې ډول هغه درست هیوادونه چې په بېلابېلو پوششونو کې د امریکې د پوځي بایولوژیکي ازمیښت ځایونه قبلوي او کوربۍ دي د بشر د نړیوالو حقوقو د قواعدو د خلاف ورزی او احتیاطي اصل او مخنیوي د اصل د نه خیال ساتلو په دلیل د جرم په ترسره کېدو کې د ملګرتیا مسؤلیت لري. ګرانو دوستانو، په دوام کې د امریکې د پوځي بایولوژیکي فعالیتونو په اړه د چین، روسیې او ایران په شمول د یو شمېر هیوادونو د کارکردګۍ جاج اخلو. چین د هغه هیواد په توګه چې د خپلو پولو په غیر چاپیره کې د امریکې د بایولوژیکي ازمیښت ځایونو خطر احساسوي، د اړتیا په بڼه کې د متقابل اقدام لپاره د طرحو د مطالعې په حال کې دي. چین له امریکې سره د سیالۍ په حال کې د یو قوت په توګه په خپله کارنامه کې د بایولوژیکي پلټنو او وایرس پیژندلو پراخ تجربه لري، ځکه چې د داسې جنگ د رامنځته کېدو له احتماله اندېښمن دي.
روسیت هم تل خپلو پولو ته نږدې د امریکا د بیولوژیکي فعالیتونو ته غبرګون ښودلی دی او په ځلونو یې په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا د ازمایښت ځایونو له وضعیته اندېښنه څرګنده کړې ده. روسیه تل باوري ده چې په دغو سیمو کې په تېره بیا په جورجیا او یوکراین کې د امریکا بیولوژیک اقدامات په روسیه د گزار لپاره دي او ویلي دی چې له دغه هیواد سره د مقابلې لپاره چمتووالی لري. همداراز د روسیه او امریکا ترمنځ نااواره شوې مهمه مسله د نوې سټارټ ترنوان لاندې د ستراتیژیکو یرغلیزو وسلو د کنټرول تړون دی چې وخت یې د 2021 میلادي کال کې ختم شو. دغه تړون د 2021 میلادي کال په فروری کې د 15 کلونو لپاره تمدید شو، خو اوس له جدي ستونزو سره مخامخ شوه ده. په 2006 میلادي کال کې په یوکرین کې د امریکا له بیولوژیکي آزمایش ځایونو د ویروس لیکېدا د امریکا د فعالیتونو لپاره سخت طرحې رامنځته کړې، خو هغه یې ونه دراوه. دغه محدودیتونه د دغه هیواد پر روغتیایي سیاستونو د یوکرین د خلکو د اعتراضونو له امله رامنځته شول. امریکا تل په خپلو آزمایش ځایونو کې د تحقیقاتو او پلټنې خنډ شوې ده. دغه کړچار د ایټالیا، جرمني، ناروې، یونان او روسیې د استازو له غبرګونونو سره مخامخ دی، او هغو په بیانیو کې د منونکو هیوادونو په وسیله د امریکا د بیولوژیکي معلوماتو د افشا کولو غوښتنه کړې ده. ایران هم له ځینو هیوادونو سره د ګډو پولو په دلیل چې امریکا پکې د ویجاړونکو بیولوژیکي فعالیتونو په کار بوخته ده، د خپلو خلکو لپاره له سلامتیا د خطر احساس کوي، ځکه چې د پینټاګون د یو جدي هدف ایران پر ضد د بیولوژیکو وسلو استفاده ده. پر دې اساس د ایران دافع او سازمان په سیمه کې د امریکا د بیولوژیکي ورانونکو خوځښتونو په بشپړه څاره لاندې راوستلو سره دغه دوسیې ته د نړیوالو ارګانونو په هڅولو او د امریکا په پټو ازمایښت ځایونو کې د څارنې کوشش کوي.
گرانو او قدرمنو دوستانو، د دې پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. تر بل پروگرام پورې له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مه پالوي او مهربان خدای سپارو. علامه مل او ملګری.